کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې میر احمد صفای را سره مرستندوی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبا ته د ولسي جرګې انتخابات وځنډوي په دې اړه به وړاندې تفصیل درکړو د انتخاباتو او د انتخاباتو د امنیت په اړه تر خبرونو وروسته ګڼ مطالبه اورېدلی شئ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې په کندهار کې د دې ولایت پر امنیې قومندان او نورو چارواکو بریدونه پر نړیواله کچه غندل سوي دي د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن وایي ویلي چې د کندهار د امنیې قومندان وژل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کوم اساسي بدلون رانولي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي چارواکو واقعا امریکا میشت دی سعودي خبریال وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي بشپړه خبرونه په کندهار کې د دې ولایت پر امنیې قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل سوی دی په دې لړ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې تر انتخاباتو مخکې وروستي بریدونه غندلی دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنجشنبې په ورځ ناوخته وویل د دې شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره امنیت مهم بولي او د دې انتخاباتو د ګډوډولو ګواښونه ورته د منلو نه دي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کندهار د ولایت پر ودانۍ سوی برید دلی او د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي شوډلې ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم دا برید غندلی د دل دفتر یو خبرسي خبر پانی دا د سولې د دشمنانو کار بللی دی د پاکستان د پوځ ویاند جنرال آصف غفور هم پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د پاکستان لوی درستیز د حمله غندي د هند صدر اعظم نریندر مودي هم پر خپل ټویټر پانه د کندهار پېښه غندلې ده د امریکا دفاع وزیر جیم میتس نن جمعه وویل چې د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل به د دې ولایت په امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي چارواکي وایي د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د یو ساتونکي په ډزو وژل سول چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره د یوې امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتو په حال کې وو د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په سنگاپور کې د یو امنیتي کنفرانس تر څنګ خبریالانو ته وویل د جنرال رازق وژل کېدلو ته په کندهار کې د کوم داس څه په نظر نه ګوري چې دلته به حالاتو کې کوم ستر بدلون راسي نوموړي زیاته کړه تر اوسه یې له جنرال میلر سره چې له دې برید روغ وتلې خبرې نه دي کړې او د طالبانو لخوا د دې برید د مسؤلیت د منلو ادعا نه سي تاییدولی د ماتس په وینا د ویلي چې باید پیدا کړي چې دا برید چا کړی دی خو زیاته یې کړه اوس مهال موږ د انتخاباتو خوا ته روان یو او موږ به د افغانستان د خلکو دفاع ته دوام ورکړو میتس زیاته کړې دا خوشنوونکې ده چې افغانستان یو هیواد پال شخص له لاسه ورکړ او دا یو ضایع ده خو د ویلي چې فکر کوي دا ضایع به اوږد مهالې اغېزې ونه لري رسنیو د جنرال میتس له خولې دا هم ویلي چې متحده ایالات لا هم په بشپړه توګه د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسې ته ژمن دي نوموړي په دې اړه چې دا برید به په انتخاباتو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي د خلکو پر ګډون اغېز وکړي کنه ویل چې په دې اړه څه ویل له وخت څخه مخکې دي ټاکل سوی ده چې نن د جنرال رازق مړی خاورو ته وسپارل سي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنری وسیمه بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دي د پرونی پیښې په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي د نن له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې زیاته کړه
به دلیل چې متاسفانه
دا وایي په دې دلیل چې له بده مرغه افغانستان خپل زامن پرون له لاسه ورکړل او امکان لري چې په کندهار ولایت کې انتخابات له ننګونو سره مخامخ سي د انتخاباتو کمیسیون پریکړه کړې چې د انتخاباتو ځنډولو مسأله د امنیت شورا ته وړاندیز سي او د کمیسیون غړي دا مسأله تصویب کړې ده تصویب نامه اوس شورا ته لیږل سوې ده د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او دغه ولایت د ملي امنیت رئیس پرون هغه مهال د والي د وساتونکو په ډزو کې وژل سول کله چې په افغانستان کې د ناټو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره تر یو امنیتي غونډې وروسته له غونډې د وتلو په حال کې وو تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتې سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ټرمپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ټرمپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگټن اعلان وکړ چې د دې هېواد د مالیې وزیر سټیفن نوچین په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د ده اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې بشپړې او علني کړي، او چې تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي چې څه وړ عکس العمل وښيي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وروستیو کې د سوریې په هغه سیمه کې چې د امریکا ملاتړ لرونکو یاغیانو په کنټرول کې ده 200 کسان برمته کړي او اعدامونه ترسره کوي. پینټاګون د دې ادعا په اړه شک ښودلی دی. په سوچي کې د پالیسي پر نړیوال فورم کې د خبرو پر مهال د روسیې ولسمشر ویل په برمته شویو کسانو کې امریکایان او څو اروپایان هم شامل دي. پوتین همدارنګه ادعا وکړه چې داعش وسلوال د فرات په چپ اړخ ته د خپل کنټرول ساحه پراخوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کندهار ته هم ورځو. د والي زلمی ویسا د روغتیا له حاله مو خبرو چې پرون زخمی شو. د دې ترڅنګ مو په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو مسله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې د تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام زما رایا زما حق کې مو له خلکو سره خبرې کړې.
ظاهر نیازه ګوره پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر خوښ شوي دي، فقط دې پسې دي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي.
خلک په ورته وخت کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د درغلیو مخه ونیسي او د ولسي جرګې ټول ټاکنې سمې ترسره کړي. په دې اړه بحث هم لرو. لکه څنګه چې مو مخکې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې انتخابات وځنډوي. کابل ته ورځو. له غزایه د ازادي راډیو له خبریال واصل وصال څخه نور معلومات اخلو. وصال صاحب، تاسو دا موضوع د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مشرانو سره شریکه کړي؟
بله، ډېره زیاته مننه کوو شیبر صاحب. تاسو ته اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د ټاکنو په اړه د بشپړو تیاریو ترڅنګ وایي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو لپاره د امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی. البته دغه وړاندیز شیبر صاحب وروسته له هغه کېږي چې تیره ورځ په کندهار ولایت کې پیښه رامنځته شوه چې په هغه پیښه کې د دغه ولایت د امنیت قومندان او ورسره د امنیت رئیس ووژل.
بله، وصال صاحب مننه. تاسو را سره پات شي کندهار ته به ورشو، ځکه چې نن د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق مړی خاورو ته سپارل کېدو. له هغه ځایه صادق رښتینی را سره دی. رښتینی صاحب، دغه مراسم ترسره شول؟
شیبر صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. ټاکل شوی چې نن تر غرمې وروسته د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرازق د جنازې مراسم ترسره شي. که څه هم خبریالانو ته د جنازې دقیق وخت لا هم نه دی مشخص شوی، خو د جنازې د مراسمو لپاره د کندهار حرکت شریف ټاکل شوی، البته هلته دغه د جنازې مراسم ترسره کیږي. ویل کیږي چې د کمانډان د جنازې په مراسمو کې به پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم برخه واخلي، خو تر اوسه لا په دې اړه دقیق او موثق معلومات نه دي ترلاسه شوي.
بله رښتینی صاحب، د مخکې چې مو همکار واصل وسال له کابل وویل چې امنیت شورا ته د انتخابات خپلواک میسون د کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو وړاندیز کړی دی، په دې اړه تاسو په کندهار کې معلومات ترلاسه کړي؟
د کندهار قومي مشرانو او خلکو تیر شپه د کابل څخه درغلي هیئت له مسؤلینو سره دوی غوښتنې مطرح کړي دي چې په هغو کې لومړۍ غوښتنه دا ده چې په کندهار کې د ټاکنې وځنډول شي، ځکه چې وضعیت نورمال نه دی او ممکن خلک ونه کولای شي چې سبا د رایې ورکونې په پروسه کې ګډون وکړي. او دوهمه غوښتنه د خلکو او قومي مشرانو دا ده چې د قومندان راځي کشر رور تاجین دي د کندهار د امنیت قومندان په توګه وټاکل شي.
مننه رښتینی صاحب، البته د والی صحت څنګه دی؟ د زلمی بيسا پرم چټه پښوي وو.
بله نن د پیښ په دوهمه ورځ البته سهار دا راپورونه خبر شو چې د کندهار والی زلمی بيسا د سخت ټوپن لامل ساور کړي، خو د افغانستان د ملکي خدمتونو د خپلواکي ادارې دا راپورونه رد کړه او ویل کېږي چې زلمی بيسا د کندهار په وایي ټکر کې د بهرنی ځواکونو په نظامي رښتون کې دی، البته هلته تر درملنې لاندې دی او ویل کېږي چې دوهم عملیات یې هم په بریالیتوب سرته رسېدلی دی. البته په دغه رښتون کې د 304 میوان زن قومندان عبدالنبیل هم دی چې د تېرې ورځې په پیښه کې ټپي شوی وو.
صادق رښتینی مننه، بیرته کابل ته ورګرځو. وصال صاحب، د انتخاباتو د نورو تیاریو په اړه باندې د انتخابات خپلواک کمیسیون څه ویلي دي؟
بله مننه، دغه څرګندونه چې مخکې ما وکړې دغه د وړاندیز په تړاو د وسیمې بدغیسی کړې دي، او په ورته وخت کې د دغه کمیسیون کمشنر او ویان سید حفیظ الله هاشمی هم وویل چې ډېره به دوی خپله پریکړه نن د ورځې په اوږدو کې له رسنیو او خلکو سره شریکه کړي چې آیا په کندهار کې انتخابات ځنډیږي او کنه، په ډېره به دوی وروسته معلومات شریکوي. خو سید حفیظ الله هاشمی وویل چې د رای ورکونې بهیر به د شنبه په ورځ د سهار په 2 بجو په ټولو مرکزونو کې پیل شي، او دوی په دې تړاو بشپړې تیاری نیولې دي. خدای چې د نوموړي خبرې واورو.
آمادگی در کمیسیون و در پروسه عملیات انتقالات خوشبختانه موفقانه تا همین اکنون به بستر رسیده و به همه مراکز ولسوالی ها مواد رسیده. تا 90% مواد ما به انتقال یافته و 8% دیگه از یام تا شام امروز تکمیل میشه. 2% باز فردا صبحی، چون مراکزی است که در داخل شهر هست، اون موادش صبح صبح پیش از انتخابات به اون مراکز انتقال میشه.
خغلی هاشمی ویل چې د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. نوموړی وایي چې د میزان د 23مې ټاکنې د تیرو ټاکنو په پرتله به متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملاړ او د بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. خغل هاشمی وایي د رای ورکونکو د نوملاړ او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه بهر ته د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. بلخوا د انتخاباتو نه د سار یو شمیر بنسټونه لړلې، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د رای ورکونې مرکزونو ته د موادو په انتقال کې ځنډ به د دې لامل کیږي چې په ټولو مرکزونو کې په یو وخت سره رای اچونه پیل نشي. د دې بنسټ د اجرایوي رئیس یوسف رشید خبرې به په دې اړه واورو.
ته کوم ځای چې موږ په جریان کې یو، یعنی په ځینو ولسوالیو کې د لیګ لړۍ بشپړه شوې ده، اما په ځینو ولسوالیو کې تر اوسه پورې هم دوی کار کوي. نو خدای وکړي چې نن د ورځې تر پای پورې دوی وتونه کې چې ټول مراکز خپل پوښښ لاندې راولي او له دې نه مطمئن شي چې هغه مواد لیږدول شوي. که چېرته دوی پاتې راځي نو دوی موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي هغو مراکز ته چې مواد وخت نه رسېږي، ولو که د ټاکنو د ورځې په جریان کې هم رسېږي، شاید هلته پروسه ټاکنۍ شي او هغه دریور کولو بهیر خپل وخت باندې پیل نه شي.
خاغل رشید ټینګار کوي چې په ولسوالیو نام نو سیمو کې د ټاکنو د شفافیت لپاره په کار ده چې د انتخاباتو کمیسون او امنیتي بنسټونو ترمنځ شبر سه په همغږي زیاته شي. بله
بله مننه واصل وصال. البته لکه څنګه چې تاسو د انتخاباتو د خپلواک میسون د مسول په وینا یادونه وکړه چې سبا په وو بجو باندې درای ورکولو مراکز پرانستل کیږي او ازادي راډیو هم د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پورې سبا د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه لري او د سهار لوو چې څنګه مرکزونه پرانستل کیږي ازادي راډیو ته غوښتل شي چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو مو د انتخاباتو له بهیره خبر کړو.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون امنیت شورا ته وړاندیز کړی دی چې په کندهار کې سبانی انتخابات وځنډوي. البته په کندهار کې هم یو شمېر قومي مشرانو دغه وړاندیز کړی دی. غزنی هغه ولایت دی چې تر دې مخکې پکې انتخابات ځنډېدلي وو. غزنی چې د افغانستان یو له لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنیو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسېدونکو د دوی په د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکو په ولسی جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د وشل کېدو غوښتنه لرله، خو یو شمېر نورو په تیره بیا هغوی چې امنیتي ستونزې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروند د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له مرستیال ویاند زبی سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات په دې اړه وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تیرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زموږ د سیمه ییز دفتر پر وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، هغلته خیمې ودرول، زموږ همکارانې کافره پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو دغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه و چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدرې حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکاران یې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې د غزنی برحاله وکیلان یې را وغوښتل تر څو دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه سوالېدو د غزنی ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 134 مادې پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په راس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي او که چېرته څلور میاشتې پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلور میاشتې لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټې نه چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلور میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کوم موافقه ته ورسی شي؟
اوس ټاکنو د څېړنې وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخص کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس د قانون د ټاکنو د قانون د 134 ماده پر اساس هغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال ویاند زبی سادات وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې د انتخاباتو په ارتباط اوریدلی شي.
د تلی د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې خبرګونونه شوډلی دي او په دې ترس کې پرون سپینې مڼې اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یو مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، ولسمشر ټرمپ خو ویلي چې د سعودي عربستان په وړاندې به امریکا اقداماتو کې که چېرته خاشقجي ثابت شي چې د دوی چارواکي د دې په وژلو کې لاس لري، خو د دې اقداماتو په باره کې څه ویل شوي دي؟
مننه شیبر صاحب. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوازې همدومره خبرداری ورکړه، ویل چې که سعودي خبریال جمال خاشقچی د وژنې په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه دا پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې دا سخت اقدامات به څه ډول وي او کوم اقدامات به وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډېر جدي وي، خو بیا یې دا هم وویل چې ګورو به څه کېږي. البته پرون له ټرمپ مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاست ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړی چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی، په دې خاطر چې په ټولو تقریبا راپورونو په دې شکو ګمانونو کې ویل کېږي چې دا ښایي چې شاهزاده سلمان په دې قضیه کې لاس ولري. پومپیو چې د خاشقچی د قضیې په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل، وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پرېکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات له خپل لوري وکړي.
بله، د ریاض په اقتصادي کنفرانس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې د وزیر د نه ګډون مسله تر دې دمه تایید شوې ده.
د ټرمپ خبرداری هم په همداسې حال کې ورکول کېږي چې سپینې مڼۍ په دې قضیه کې خپل دریز خورا زیات سخت کړی دی او پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا البته تایید شوې ده او دا پریکړه وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه پومپیو د سعودي عربستان او ترکیه له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منوچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کنفرانس کې د یعنی د منوچن د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو البته د یادونې وړ ده چې د امریکا متحدانو فرانسې او برتانیا چې د امریکا ترڅنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې ده او پرون یې دواړو هیوادونو اعلان وکړ چې د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی.
تکل صاحب مننه. جمال خاشقچی چې د سعودي د رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د ترکیې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننوت. خاشقچی چې په متحده ایالاتونو کې اوسېده او هلته یې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنې کولې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې لا درکه شو. ترکی چارواکي وایي نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره یې اړیکې لرلې او له ریاض څخه استانبول ته استول شوې وه د سعودي په قونسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعا رد کړې خو نه یې دی ویلي چې اصلي پیښه څه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انتخاباتو مسلې ته برا وګرځو. البته یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په هغه کې د انتخاباتو په اړه په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې. جمهور رئیس غنی وایي که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنجشنبې په مازدیګر په یوه ویډیوي پیغام کې وویل هیڅوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنی حق نه لري. ولسمشر همداشان له ټولو افغانانو وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې برخه واخلي او د ولسي جرګې لپاره د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ګواښ کوي چې که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبې په مازیګر په یو ویډیو پیغام کې وویل هیڅ څوک په انتخاباتي پروسه کې د لاسوهنې حق نه لري. نوموړي وویل چې د انتخاباتو پروسه یو ملي پروسه ده او باید د انتخاباتي اصولو جدي رعایت وشي.
هغه افراد او ادارې چې د انتخاباتو پروسه کې د انتخاباتي جرایم مرتکب شي د قانون پنجو ته سپارل کیږي او مجازات کیږي، او هر څوک که په هر سطح وي قربان ثابته شوه چې د انتخاباتو په ملي پروسه کې لاسوهنه کړې د قانون له پنجو څخه ځان نشي خلاصولی.
د ولسی جرګې انتخابات د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دغه انتخاباتو لپاره بشپړه تیاری نیول شوې ده. انتخاباتي کمیسیونونو له دې وړاندې ویلي وو چې د شفافو انتخاباتو ترسره کیدو ته ژمن دي او هیڅوک حق نه لري چې له انتخاباتي اصولو سرغړونه وکړي. افغان ولسمشر هم وایي چې د شفافو انتخاباتو د ترسره کیدو په هدف په رای اچونه کې له بایومیټریک سیستم ګټه اخیستل کیږي. ښاغلی غنی وایي چې انتخابات د خلکو د واک مهمه پروسه ده، نو په همدې خاطر له خلکو غواړي چې په دې مهمه پروسه کې برخه واخلي. دوی زما هیله له ټولو افغانانو چې دا 13 کلنۍ سنی پوره کړې وي او د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې وي، دا ده چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپلې رای په وسیله خپل فردي طاقت وښایي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې نږدې 400,000 کورني ناظرین به له انتخاباتي پروسې څارنه وکړي او له هغه کسانو سره به جدي برخورد وشي چې په دې پروسه کې لاسوهنه وکړي. که څه هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې نامني د انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه بلل کیږي، خو افغان امنیتي بنسټونو ویلي چې د دغه پروسې امنیت به په خپل ټول توان سره ونیسي.
په راپور کې مو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی څرګندونې واورېدې چې وی ویل که هر څوک په انتخاباتي پروسه کې مجرم وپیژندل شي قانوني سزا به ورکړل شي. ټاکل شوې ده چې نن په کندهار کې د جنرال عبدالرازق جنازه خاورو ته وسپارل شي. د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو هم د جنرال رازق په اړه څرګندونې کړې دي. د څو تنو څرګندونې سره اورو.
ستاسو له پیغامونو
زه د فاریاب د ولایت د دولتاباد ولسوالۍ شرالي سفیر په تماس کې یم. زه درس د افغانستان ملت تسلیت وایم. د جنرال قهرمان عبدالرازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت را ووځي په یوه خوله سره کښېني، پر مخ سره مخکې سوله وکړي، سره کښېني.
زه د مغل خلوات یم، د هرات مې اړیکه نیول. دا د پرون په جنرال صاحب رازق کې عمله شوې ده، نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ځیر شي، د دې ځین تحقیقات وشي.
بله مې اړیکه نیولې ده. جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي، دا موږ غندو. دا پاکستانی پیښې به نورې هم ډېرې کېږي، او موږ خو پاکستانی پیښو یا پاکستانی وژنو ته هېڅکله نه تسلیمېږو. انشاءالله کله به بریالي کوي هر بیا به زموږ ژوند پرېدې کوي، خو بیا به یې ریدي دغه ته موږ پتا نه وي د دې درجې بله وخت هم نږدې. انشاءالله ته نږدې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د فضائی ټکنالوژي په ارتباط مو له نویو هڅو اسمت څاروان خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضایي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی، د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر یې په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ پخوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي، نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شو چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د 2.5 لک ډالرو په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د 2 دقیقو لپاره وګرځي.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ټاکل شوې ده چې سبا د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای ورکولو مرکزونه د سهار په 2 بجو باندې پرانستل شي. دا پوره همغه وخت دی چې ازادي راډیو خپرونې پیلوي او د ازادي راډیو خپرونې انتخاباتو ته ځانګړې شوې دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرامونو کې د ټلیفون له لارې، د فیسبوک له لارې او له نورو لارو چې د خپرونې په ترڅ کې اعلانوو برخه واخلي. خبرونه له ملالۍ بشیر څخه، البته لنډ خبرونه.
په کندهار کې د دې ولایت پر امنیه قومندان او نورو چارواکو برید پر نړیواله کچه غندل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن ویلي د کندهار د امنیه د قومندان وجل کېدل به د دې ولایت پر امنیت کې کوم اساسي بدلون رانولي او نه به هلته د امریکایي ځواکونو ماموریت کې بدلون راسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمیشنری وسیم بادغیسی ویلي چې کمیسیون وړاندیز کړی په کندهار کې دی د پرونی پیش په خاطر په دې ولایت کې انتخابات وځنډول سي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي، سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي.
وسم د انتخاباتو ځانګړی پروګرام زما رایا زما حق.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرونده سلاسی ویدی
مونگ ده میرمنی بیا آغا میرمنی
من هز رئیس دالشا چه ده اینجن دی ده کمیسون
ده نیزان ده اتویشتمی ده انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
ده دوشنبه او جمعه پورزو لآزادی رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. څو ساعت وروسته به خلک د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره رایا وکاروي. دا چې دغه انتخاباتو ته څومره چمتووالی او څه ډول چمتووالی نیول سوی، د دې اونۍ بحث مو هم دغه موضوع ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون او نور کاندیدان د نوماندۍ له وروستي لیست نه حذف کړي دي. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې دغه کسان د بیلابیلو عواملو له امله له لیست نه حذف کړي دي. په دې اړه نور جزئیات په همدې راپور کې. د انتخاباتو له نیټې 2 ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري د ولسی جرګې د یو شمیر کاندیدانو حذف کېدل. د دغه کمیسیون منشي اویان علي رضا روحاني د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې ککره او ماسه قسنه ترلاسه کړي، دوی د قانون له مخې صلاحیت لري چې نور کاندیدان هم حذف کړي. هغه وایي دغه کاندیدان هغه کسان دي چې له پخواني لیست نه حذف کیږي او په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه د ګډون حق نه لري او هغه رایه چې دوی پورې مربوطیږي نه حسابیږي. ښاغلی روحانی د انتخاباتو په پروسه د رسنیو او څارونکو د څار پر رول د ټینګار ترڅنګ وایي په هغو مرکزونو کې چې ناظره نه یې موجود رایه به باطل سي. روحینا د میدان وردګو، عبدالله ساحل د کندوز او غلام نبی ساقي د غور ولایت نه د رسمي دندو څخه د نه استعفا په عدد له وروستي لیست نه حذف سوي دي. همداشان عبدالکریم شفق د فراه ولایت څخه چې اوس په بند کې ده، او حبیب الله غوریانی چې په 10 کاله حبس محکوم دی، احمد شاه د هرات له ولایت نه چې د ایران او افغانستان دوه ګونی تابعیت لري، او سمیرا خیرخوال له بلخ ولایت نه چې قانوني سنینه د پوره کړی هم د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سوي دي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له وروستي لیست نه 15 کاندیدان د بیلابیلو عواملو له امله حذف کړي وو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو ثبت او څېړلو ته بشپړ چمتووالی لري، او د دوی په وینا په هر انتخاباتي مرکز کې دوی یو کارکوونکي د شکایتونو د ثبت لپاره په دنده ګمارلی دی. د دغه کمیسیون ویان زیاتوي چې تر اوسه 311 کمپاینی شکایتونه دوی ته رسیدلي چې 204 لس یې څېړل سوي دي. ښاغلي روحاني وویل چې سرغړوونکي کاندیدان له 1000 نیولې تر 1 لک افغانیو نغدي جریمه سوي دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو وای د انتخاباتي کمیسیونونو له لوري ورته ویل سوي و چې مطرح کاندیدان هم د حذف په لیست کې شته، خو اوس لیدل کېږي چې داسې نه دي شوي او ممکن دوه ګونی چلند سوی وي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوی موږ ته ویلي وو چې په دې لیست کې ځینې کسان او تاسو بیا د انتخاباتي کمیسیون هم ویلي وو چې ځینې افراد کېدای شي چې د هر څه د ټاکلو پروسې لپاره هغوی خنډ کړي، ولې دغه لیست کې چې کتل کېږي هغه کسان نشته. او خپل شکایت کمیسیون هم موږ ته یو ځل ویلي وو چې ځینې افراد که موږ وباسو کېدای شي د ټاکنې بحران چې هغه ډېر خطرناک خلک دي، نو په دې لیست کې داسې هغه داسې خطرناک کسان نه لیدل کېږي، نو داسې ښکاري چې هغوی په لیست کې پاتې دي او دوګونی چلند سوی ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې کاندیدانو ته په خطاب کې وایي چې د سکوت په دوره کې هر ډول حرکت او کمپاین سرغړونه شمېرل کېږي او دا اشاره د کاندیدانو په زیان ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا چې خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
ظاهر نه ځای ګوره، پرونی خلک نه دي، نن خلک ډېر هوښیار شوي دي، نن اوس غونډ پوهېږي، نن اوس نه قومي مسایلو پسې ځي نه نور مسایلو پسې، فقط دې پسې ځي چې څوک دې وطن ته خدمت کولی شي هغه ته رایه ورکړي. پس که چېرته دغه شفافیت نه اوسي دا خلک مایوسه کېږي، او مایوسیت یې دا ده چې شاید د دوی ډېر لوی هغوی سره مخامخ شي او له دولت سره ډېر سخت برغون بدې.
جاوید ما زموږ هیله همدا ده چې دا یو ښه انتخابات دي، له تقلب نه لرې کا تیرو انتخابات غوند نوې سه خلکو ګلې درلودل سي په دې کې تخلف سوی په تیرو انتخاباتو کې، نو د مونږ هله حکومت نه امداد اسې د انتخابات مورد کې مداخله ونه کی او دې خپل د کمیسیون د سو انتخابات برگزار کې سي خلکو د منلو وړ وي او مونږ وکاله سو د تخلف نه لره خپل نمائندگان انتخاب کړو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتو ته چمتووالی بشپړ سوی، د ولسی جرګې انتخاباتو ته اله څو ساعته پاتې دي. دا چې د ممکنه درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کوم کارونه کړي، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې انتخابات له ژمنې سره سم مدیریت کړي؟ په دې اړه مبحث را بللی چې په سټوډیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویاند مروه میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست.
لومړی پوښتنه له سادات صاحب نه پیلو، څو ساعته انتخاباتو ته پاتې دي؟ که د چمتووالي په اړه مندې اورېدونکو ته معلومات ورکړي، تر اوسه پورې څومره چمتووالي نیول سوی، په کومه کچه نیول سوی؟
ډېره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره هغه تابعیاوې نیولې دي تر څو موږ وتوانیږو سبا چې د میزان 28مه نېټه ده د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو، ټول حساس او غیر حساس مواد د ولایتونو مرکزونو او بیا وروسته د رای ورکونې مرکزونو محلونو ته رسېدلي دي. همدا ډول تر دې دمه پورې زموږ هغه همکاران چې ټاکنو په ورځ به له بایومتریک وسیلې نه ګټه پورته کوي، هغوی ته د بایومتریک په اړه باندې هم په هوای ورکړ شوی دی، دوی ټریننګ لیدلی دی. او د دې ترڅنګ 1,15,000 د ښوونځیو ښوونکي، سرمعلمین او مدیران هم زموږ سره په دا پروسه کې همکار دي. دوی هم په دې برخه کې زده کړې لیدلې دي او په دې اړه هم کوم خاص اندېښنه شتون نه لري. د ناظرینو په برخه کې هم دا ځلې مونږ یو لوی تعداد رقم د ځان سره لرو تر څو په راتلونکو ټاکنو کې چې سواته به ترسره کېږي له دغه ملي پروسې څخه دوی نظارت وکړي. تر دې دمه پورې شاوخوا 100 بنسټونو چې په هغې کې کورني او بهرني بنسټونه، همدا ډول سفارتخانې، یوناما، سیاسي احزاب او جریانونه، ناظر بنسټونه او د مدني ټولنې بنسټونه او د رسنیو کاندیدانو ناظرین شتون لري. څه باندې 450,000 کسان به د دغه پروسې څخه نظارت کوي. په ورته وخت کې 1,22 نړیوال ناظرین هم تر دې دمه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د نظارت جواز دوی اخیستی دی، او ټول ټال د دغه ناظرینو 1,40,000 یوازې مېرمنې تشکیلوي چې دوی به هم له دغه پروسې څخه نظارت کوي. یو اندېښنه چې په مخ کې به همیشه ورته اشاره کېدله چې ناظرینو په برخه کې د ښځو شتون به کمرنګه اوسېږي، اما لله الحمد 1,20,000 په شاوخوا کې مېرمنې به له دغه ملي پروسې څخه نظارت کوي، چې هغه اندېښنه هم اوس تر ډېره بریده پورې شتون نه لري او رفه شوې ده. په ورته وخت کې د مونږه کوم ټیم چې لاسکسي د ټیم د ټاکنیز کمپاین سره جوخ دوی خپل کار پیل کړ، دوی هم دغه ټول موضوعات لنګدي څارل او ارزیابي کولې، د دوی ارزونه هم بشپړې شوې دي، دوی خپل ارزونه خلاصوي او ان شاء الله غوړ سره خلکو سره شریک وي چې په دغه پروسه کې د ولس جرګې د پاره کوم نمندانو چې ځانونه نمند کړي وو، دوی په ټاکنیز کمپاین کې تر کومه ځپره قانون پلی کړی دی، قانون ترجمان پاتې شوې دي او کوم موارد کې دوی قانون تر پښو لاندې کړی دی، لږ سره به قانوني برخورد سره کوي.
صدات صاحب، د زیاتو ناظرینو شتون او لوړ رقم واخند انتخابات شفافیت سره مرسته کولای شي، خو دلته یو مشکل بل ده چې ممکن دغه ناظرین چې کوم دي د می مسلکي چلن لمخې دوی یو ډول په انتخاباتو کې مداخله وکړي، د دې مداخلې د مخنیوي لپاره کوم طرز العمل کړنلار چې شسته جوړ شوی؟
بل افغان صاحب، په دې اړه باندې هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون طرز العمل هم رامنځته کړی دی. د ناظرینو له نامه څخه معلومه ده چې دوی باید له دغه پروسې څخه نظارت وکړي. هر هغه ناظر چې هغوی د مشخص افراد اشخاص د پاره غلطه کار وکړي، یا هم رای ورکون کې مجبور پدې باندې کړی چې هغه مشخص کسان ته رای ورکړي، یا هم غلطه هڅه دی وکړي چې دغه پروسه سبوتاش کړي، همغه لحظه بعد رای ورکون له مرکز څخه ایستل کیږي، له دوی څخه د جواز هغه د نظارت جواز کارت به ځنه اخیستل کیږي، او دوی بیا حق ته دینل لري چې دوی جواز نظارت تر سره کړي. خدا په دغه پروسه کې موږ سره ناظر بنسټونه هم شتون لري، دوی به هم د پروسه لنګدي څاري، د دې ترڅنګ د همدغه نمندان او ناظرین به هم دوی څاري چې په رښتینې توګه دوی له پروسې نظارت کوي، او یا هم غواړي د مشخص اهداف د پاره دوی غلطه د نظارت کارت ترلاسه کړی دی. په دې اړه باندې هم کچیرته دا ډول موارد ولیدل شي، ډیر زر به ان شاء الله رحمان زموږ همکاران لاس په کار کوي، او دوی له مرکز څخه ډیر زر وباسي او د جواز کارت هم ځنې اخلي.
امر و تاسو دیو ناظر بنسټ په توګه باندې د انتخابات خپلواک کمیسون لالوري چې انتخابات ته کوم چمتووالی نیول شوی ده راځي بریخي.
سلام تاسو ته افغان صاحب، صادق صاحب ته، اوس موږ ټول اوریدونکو ته د نوملیکنې له پروسې د پایل څخه ستونزي وي، او تر اوسه هم ستونزي شته چې د افغانستان خلک لږه تشویش لري، او چې اوس خو موږ په عمل کې یو او ټولټاکنو ته نږدې سوي هم یو. له پایل څخه موږ امنیتي ستونزي هم درلودې، د ټولټاکنو د پروسې له پایل څخه تر اوسه پورې موږ لس کاندیدان خپل لاس ورکړي دي، چې یوه میرمن ده او نه نور له نارینه و څخه دي، چې په دې اخرو کې له بده مرغه موږ قهرمان صاحب هم له لاسه ورکړ. دغه ترڅنګ د کاندیدانو د تخلف برخه ده چې دوی له پایل څخه تر اوسه پورې خپلې ټولې پروسه کې دوی تخلف درلوده، له مصرف څخه رانیولې، بې ځایه د غیر قانوني کمپاین شروع کول، او بیا وروسته له حد زیات مصرفول، د رای اخیستل په پیسو، او بیا دغه امنیتي ستونزې، او هغه ستونزې چې د بایومتریک په سیستم کې وي. خو موږ ښه خبرونه هم لرو، بایومتریک یو نوې تجربه ده، موږ کولی سو دغه ته په خسترګه وګورو، او د افغانستان ټول وګړي که له کمیسیون سره یو ځای په مرسته باندې مخکې لاړ سي، هر څوک د ځان نظر ووسی، هر څوک له افغانستان څخه نظارت وکړي، زه فکر کوم یو ښه ټول چاکنی به ولرو. خو امنیتي ستونزې اوس هم لاشته، او خلک تشویش لري.
ترنو اوریدونکو، د دغه ستونزو لپاره مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیالې ته بلنه ورکړې وه، له وادي سره بیا هم دوی حاضر نه شول، کیدای سي ستونزه ولري. سعادت صاحب، تاسو ته راځو، د ممکنه یا احتمالي درغلوی د مخنیوي لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه اقدامات کړي دي؟
افغان صاحب، تاسو په جریان کې هستئ، دا ځلې ټاکنو خپلواک کمیسیون ډېره هڅه په دې باندې وکړه چې څه ډول وتوانېږو د خلکو بایلله اعتماد په دغه ملي پروسه باندې را جلب کړو. د نوملیکنې پروسه مو بشپړه کړه، د رای ورکوونکو لیست په دغه ټاکنو کې له ځان سره لرو، له بایومتریک وسیلې نه استفاده کوو. دغه ټول هغه موارد دي چې کولی شي د ټاکنو په دغه ملي پروسه کې خپله درغلۍ کچه راکمه کړي، او په ورته وخت کې په تېرو ټاکنو کې یوه لویه ستونزه مشکل هم همدغه و چې هغلته به کاندیدانو د ټاکنو کمیسیون هغه موقت کارمندان به دوی معرفي کول، اما دا ځلې مو د کانکور د ملي کمیټې وسله باندې هغلته ازموینه اخیستل شوې ده، او هغې ته وړ کسان راغلي دي. یعنی دا ځلې هر هغه چا چې وړتیا یې درلودله دوی راغلي دي. دا هم کولی شي دغه پروسې پر شفافیت باندې زیاته اغېزه وکړي، یعنی دوی به دغه ملي پروسې تجمن وي، نه افرادو اشخاصو ته. تاسو پوهیږئ په اوس کې موږ د رای ورکوونکو لیست کړه چې له ځان سره ولرو، هغه څومره کسانو چې په دغه ملي پروسه کې نوملیکنه تر سره کړی دا همغه وی به واجب شرایط دي چې په دا ټاکنو کې ګډون وکړي. هغه څوک چې په تذکر باندې سټیکر لګیدلی وي کله چې دای راځي د رای ورکونې مرکز ته هغه ته به اول د هویت به تثبیتیږي او د تذکر به کتل کیږي، هغه سټیکر به کتل کیږي، لا غیر وروسته به د رای ورکونکو په لیست کې د نوم کتل کیږي. همدا ډول به وروسته بیا د هغه د بایومیټریک څلور مرحله به په د باندې تای کیږي چې د ګوتو نښانی به اخلي، د عکس به اخلي، د تذکرې عکس به اخلي، د سټیکر عکس به اخلي. لا غیر وروسته به یو بارکوډ پرنټ کوي چې په هغه کې به دغه ټول معلومات وسیږي، هغه به پرای پاڼه باندې نښلول کیږي او هغه به درې صندوق ته چول کیږي. یعنی دغه ټول مرحلو څخه به ډیره سخته وسیږي چې یو څوک د بهتر دی وکړي چې غلط تخلو درغلي تر سره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي عذاب کوم اندېښنې چې هم وي په راتلونکو ټاکنو کې درغلیو پاړه باندې او یا هم دغه وسیلې څخه د ګټې اخیستنې پاړه باندې مونږ متعدد ناس له دوی سره تر سره کړي. زموږ تخنیکی همکارانو اخر وروسته له ډیرو هڅو وتوندل دوی ته قناعت د دې ورکړي چې واقعا دغه پروسه شفافه ده، په دغه پروسه کې به حق اقدار ته سپارل کیږي او د هیوادوالو یو رایه به سرنوشت ټاکونکي وسیږي.
مروات تاسو د سادات سب خبري واوریدلې. دوی ول چې د ممکنه درغلۍ د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیول سوي دي. یادونه مو وکړه بایومیټریک سیستم د رای ورکونکو نوم لاړ ده، دې ته ورته نور تدابیر څومره امکان ست چې په دغه انتخاباتو کې به یو ځل بیا درغلۍ وسي، یا د درغلۍ د کړلو امکان ست تاسو له نظر
سادات صاحب سره په درنښت او احترام زه باید ووایم چې ستونزې اوس هم شته. امنیتي ستونزې د درغلیو لوی لامل اوسېدلی سي. اول دا چې دغه صندوقونه او دغه بایومیټریک دسکاوې لکه څنګه چې موږ ټول پیګو آفلاین دي او تر مرکزه چې را رسیږي په لاره کې به د څومره ستونزو سره مخ کیږي یوه پوښتنه. بل دا چې سادات صاحب ټوله دغه لړۍ د ټول ټاکنو ویلې چې د تذکرې د دواړو خواوو عکسونه به اخیستل کیږي، وروسته لغه نه به دغه نفر سره برابرېږي، سټیکر به کتل کیږي او وروسته لغه به د ګوتو نښه اخیستل کیږي او سره له دې بیا د افغانستان په کچه ډیر لوی رقم خلکو ځان کاندید کړی ده. تنه کابل کې موږ مثال ورکو 304 نفره کاندیدان موږ لرو او د دغه کاندیدانو راخوښول او پیدا کول کم له کمه 2 دقیقې نیسي. خو کمیسیون موږ ته 1 دقیقه اعلان کړی چې زما په نظر دا ناممکنه ده. او دغه 2 دقیقې که موږ په یوه عادي مرکز کې 600 نفر حساب کو او دا لا ده چې موږ داسې مرکزونه هم لرو چې شاید له 1000 کسانو هم زیات ورسي او رایه وکاروي. نو که 600 کسانو ته موږ 2 دقیقې وخت ورکو چې دغه لړۍ ترسره کړي، دا 1200 دقیقې کېږي. زموږ 1200 دقیقې 60 ساعته کېږي.
دغلته خو د وخت مسله ده که څومره دقت وسي هلته درغلۍ مخنیوی کېږي. دلته خو یوازې د هغه مسله وه، د وخت مسله. تاسو د احتمالي درغلۍ لپاره لکه امنیتي ستونزې ته یادونه وکړه، نورې کومې ستونزې دي چې
د وخت کموالی لویه درغلۍ کېدای سي؟ ځکه که زموږ دغه د کمیسیون کارکوونکي سمه پاملرنه ونه کړي، وخت په نظر کې ونه نیسي، درغلۍ رامنځته کیږي. آیا موږ په دغه وخت کې چې کمیسیون موږ ته راکړی ده، موږ کولی سو ټول افغانان په دغه لړۍ کې ګډون وکړي او کنه؟ او که به دوی دغه سیستم له سره تیروي او که به د خلکو په خوښه کې دوی مداخله کوي، دغه لویه ستونزه ده. بل ستونزه دا چې د خپلواک کمیسیون ډیټابیس ته زموږ ناظرین تر اوسه هم لاسرسی نه لري، تر ډیر وخت یې نه درلوده. دا یوه لویه ستونزه د درغلیو لپاره کیږي او ناظرین کم وخت یې درلوده چې باید دوی خپل هغه کارت واخلي د نظارت. نو دغه لویه ستونزه وي چې د درغلیو باعث کیږي او د ناظرینو کمیت ډیره لویه ستونزه ده.
یادونه وکم ګر چې سادات صاحب خپل هم ناسه د آفلاین او آنلاین مسله ده. دغلته څو ستونزې موجود د دې خبر له افغانستان کې موږ تاسو انټرنیټ نه لرو چې دا آنلاین شوم د سایبری حمله د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه طریقه هم ده چې آفلاین کار وکړي. سادات صاحب د مروه خبرې تا واوریدلې. دوی چې امنیت تر اوسه پورې هم غټه ستونزه ده چې ممکن درغلۍ ته لاره هواره کړي، د امنیتي ستونزو د حل لپاره تاسو امنیتي ارګانونو سره کې ناسلی دي، دوی درته څه ډاډ درکړي؟
اغلی مروه مهم موضوعات ته اشاره وکړه. موږ همدغه کوم اندېښنې چې دوی لري موږ هم لرو، د افغانستان ولسی هم لري، ټول موږ تاسو ټول دغه اندېښنې لرو. اما څه ډول کولای شو دغه اندېښنو ته پر وخت ځواب ووایو، دغه اندېښنو په اړه باندې مخکې له مخکې کار ترسره کړو ترڅو وتوانیږو شفافه ټاکنې ولرو. امنیتي ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بدبختانه زموږ تاسو په ټولنه کې له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې دلته پردۍ جګړه روانه ده. زموږ تاسو ډېر مېړني په هیواد مین کسان یې له موږ تاسو واخیستل چې ښه بېلګه یې د تېرې ورځې پیښه ده چې ښاغلي قهرمان په دغه بهیر کې خپل ژوند له لاسه ورکړو. له امنیتي بنسټونو سره مشامو ناستې ترسره کوو. له لومړۍ درجه امنیتي مسؤولینو سره دوی زموږ سره ژمنه کړې چې دوی به تر خپل وسه توانه پورې امنیتي بستر رامنځته کوي. تاسو پوهیږئ چې همدوس یو شمېر سیمې هغلته د لوړ تهدید سره مخامخ دي. مخکې له دې چې موږ د ټاکنو د په اړه باندې خپل د ټاکنیز مرکزونه دقیق کړو، موږ 2304 اتیا مرکزونه له امنیتي بنسټونو سره شریک کړي وو. په آخر کې دوی وتوانل چې 15004 اویا مرکزونو امنیت دوی خوندي کړي. په همدې موخه باندې چې هغه نور مرکزونه چې وو هغه په داس ساحو کې وو چې هغه ساحې یا سقوط وي یا هم د ډېر لوړ تهدید سره مخامخ وي چې هغلته امنیتي بنسټونو نه شوی کولای د هغې امنیت خوندي کړي، یعنې بیا هم دغه مسؤلیت ورګرځي امنیتي بنسټونو ته. د دوی مسؤلیت دی چې د رای ورکوونکو امنیت خوندي کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د کارکوونکو امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو په ډاډمنه فضا کې ټاکنې ترسره کړو.
او د وخت په اړه که معلومات ورکړي وای چې وخت هم نه ممکن درغلته لاره هواره کړي. په دې اړه ځواب ورکړي
زمونږ تخنیکی همکارانو په دې اړه باندې کار ترسره کړو. اغلته مونږ په مخکې له مخکې هم دغه ډول نمایشي پروګرامونه تر لاس لاندې ونیول او له هغې وروسته مو د دې دپاره وخت ټاکلی دی. انشاءالله رحمان که د ټاکنو په ورځ په یو ساعت کې به لومړني ساعت کې امکان شته هغلته به د یوې دقیقې نه که چېرته زیات وخت ونیسي، د هغې نه به وروسته تر یوې دقیقې زیات وخت نه نیسي. او دا دومره سخته پروسه نه ده، فقط یو کس راځي، د هغې تذکره کتل کېږي، په لیست کې د هغې نوم کتل کېږي، هغه مشخص کود لري، هغه کود هغلته ډېر په اسانه سره پیدا کېږي. او په ورته وخت کې د بایومتریک دغه څلور مرحلې هم ډېر وخت ته ضرورت نشته دی، فقط د دوه ګوتو خانی دی عکس دی تذکره عکس اخستل کی غلطه بارکوډ پرینټ کیږي او دایزی خپل راي کوي او غسم دوخته چوي. فکر نکوم دی یوې د خېڅ خزيات. او بیا هم که چیرته زموږ هیوادوال هغه هیوادوال چې هغه په قطار کې پاتې کیږي، هغه به ان شاء الله رحمان ټول او تضمینات دی برابرېږي که تر هر وخت پورې ورسیږي تر څو خپل راي وکړوي او دا وخت به د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تمدیدوي. په دې اړه باندې کوم خاص اندېښنه نشته. خدای دې وکړي زموږ هیوادوال په پریمانه کچه په دا ټاکنو کې ګډون وکړي تر څو د ټاکنو مشروعیت لا هم پیاوړی شي او دوی خپل حق حقونه ته لاسرسي پیدا کړي.
سادات صاحب، یو بل موضوع چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې ممکن ځینې کاندیدان له وروستي لیست نه حذف سي، که په دې اړه تاسو خپل نظر راته ووایئ چې آیا له قانون پلوه دوی دا صلاحیت لري چې په وروستۍ پړاو کې چې خلکو کمپاینونه هم کړي دي، پیسې مصرف کړي دي، خلک پرې راټول شوي دي، خلکو ته مې ذهنیتونه ورکړي دي، دوی یو څوک له لیست نه حذف کړي؟
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه باندې چې دوی کولای شي هغه افراد اشخاص چې دوی زیات مصارف ترسره کوي او د دې ترڅنګ هغه نور قانوني موارد چې هغې ته ذکر شوي دي، هغه موارد په دوی باندې کې ولیدل شي، دوی کولای شي یو شمېر نوماندان له لیست څخه وباسي. اما دغه پریکړه او فیصله بیا هم ورګرځي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته. بدبختانه په دې تېرو څو ورځو کې په اجتماعي پاڼو کې یو شمېر لیستونه ښکته پورته کیږي په جعلي امضاګانو سره، همدا ډول لکه څنګه چې په اوس کې یو لیست د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رئیس په امضا سره په داسې حال کې چې هغه خپله د قصې څخه خبر نه دی او غلط معلومات یو شمېر کسان هڅې دې کوي چې د خلکو ذهنونه فاکړي او غلط معلومات خلکو ته ورسوي، نو دوی صلاحیت د دې لري چې یو شمېر کسان له لیست څخه وباسي.
مرو د پوښتنه له تاسو نه کوم، په داسې حال کې چې کمپاینونه پای ته رسیدلي دي او کاندیدانو کمپاینونه کړي دي، تکلیفونه تیر کړي دي، زحمتونه، پیسې مصرف کړي دي، خلکو توجه ځان ته راجلب کړي ده، د قانون له مخې د حذف کولو صلاحیت د شکایتو کمیسیون لري؟
بېشکه چې هغو کسانو نه چې په اسنادو باندې شکایت کیږي باید هغو له لست څخه ووځي. خو بیا هم دا لویه
ستونزه، انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډېر وخت لره چې باید اسناد څېړلي وای، بیا وروسته فیصله یې پرېکړه کړې وای. اوس خو وخت تیر شوی ده،
اوس وخت تیر شوی ده. خو ګورئ که دغه کاندیدان پاتې سي او رایه هم یوسي، نو 15 کاله نور موږ بیا هم باید دوی تحمل کړو. زورګویه دلته خبره دا ده چې که دوی له لست څخه ونه وځي بیا به افغانستان خلک له لوی ستونزې سره مخامخ وي. دوی
مثلا قانوني صبغه لري په قانون کلته وضاحت شته؟
قانوني صبغه لري او دوی باید له څخه ووزي، خو دا چې ولې یې تروسه نه دي ایستلي دا یوه لویه پوښتنه ده چې کمیسیون ځواب نه ورکوي. دغې پوښتنې ته خلکو شکایت کړی، نو باید له څخه ووزي. خو که اوس ووزي، موږ ولیدل د ټوټاکنو په لومړۍ برخه کې چې کله دوی له څخه وایستل، هغه وخت کاندیدانو مصرف نه وکړی، کمپاینونه یې نه وکړي، بیا هم د کمیسیون دروازې څو ورځې بندې وي، سرکونه یې بند کړل. نو که اوس ووزي، دا به د ټاکنو پروسې ته او لړۍ ته یوه لویه ستونزه سي. د بایومیټریک د دسکا په اړه چې سادات صاحب وویلې، د دې دسکا څخه ګټه اخیستل دوی ویلي چې سخت کار نه ده. مهمه یې سختي نه ده، مهمه دا ده چې د کمیسیون کارکوونکي مسلکي او تخصصي نه دي. د افغانستان له لرې او پرتو سیمو څخه موږ ته اړیکې شوي دي، له موږ سره په اړیکه کې دي، او دوی وایي چې ډیری هغه کسان چې د کمیسیون لخوا هلته کارکوونکي دي، دوی ته د دسکا د استفادې طریقه د ایمیل نه دوی ته استول شوې ده، او دوی په هغه باندې سم نه پوهېږي. دا یوه ستونزه. بل دا چې سخته نه ده، خو اوږده لړۍ ده. که څوک پی پوشي کولی سي په زر وخت کې وکړي، خو ستونزه دا ده چې کارکوونکي مسلکي نه دي. بل دا چې د درغلیو تاسو نوم واخیسته، درغلی کاندیدانو له لومړیو پړاوونو څخه کړي دي، او کمیسیون دې ته هیڅ ځواب نه ده ورکړی. او دا چې ولې دوی نه دي جریمه کړي، ولې د دوی دغه جرم نه ده حساب سوی،
د شکایتو کمیسیون ته ورګرځي. دلته شکایتو کمیسیون باید دا کار کړی ولته.
او دا چې د خلکو خصوصي حریم ته دوی احترام ونه کړ، د خلکو په کورونو باندې، د خلکو په دیوالونو باندې دوی عکسونه بند کړي. بل دا چې زموږ دولتي چارواکي د کمپاین په مجلسونو کې شرکتونه کړي دي، دا له لویو درغلیو څخه ده. او د دولتي امکاناتو څخه ګټه اخیستل دا یو بله درغلی و چې موږ په ښکاره ډول ولیده، او فیفا ته ډېر اسناد رالیږل شوي دي چې حتی زموږ د امنیتي ځواکونو په موټر باندې د کاندیدانو عکسونه بند وه. او د دې ترڅنګ چې د سکوت دوره اعلان شوه، وروسته لغنه هر کمپاین یو جرم ده، او که دغه کمپاینونو ته دوام ورکړل سي، باید کمیسیون د شکایاتو خپل غاکو باسي.
صدر سمروا ټکی ته اشاره وکړه. تاسو د انتخاباتي کارکونکو، البته موقت کارکونکو په اړه باندې کلک معلومات وکړي، په څومره شمیر کې دي واقعا د ستونزه موجوده ده؟ لکه د مروا سره اشاره وکړم،
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، مونږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تخنیکي اړخ هم 2500 کسان مونږ د دې لپاره وروزل، تر څو د ټاکنو په ورځ کې چیرته کومه ستونزه مشکل پیښیږي، هغې ته هماغه لحظه رسیدګي وکړي. که هغه ستونزه مشکل بایومیټریک په سیستم کې که هغه د حل کېدو وړ ونه اوسېږي، مونږ زر دانې دستګاوي، هغه هم احتیاطي دستګاوي، په دغه ټولو مراکزو باندې، یعنی ټولو ولایتونو او د خلکو د ګډون په سطح باندې دوی اغل سره مشارکې کړي دي. که چېرته هغه دستګاه یا تخنیکي ستونزه نه حل کېږي، زر تر زره به د هغې ځای ځایګه هغلته ډکېږي. پاتې شوه د 1,25,000 ښوونکو د استخدام موضوع، او له دوی سره د بایومیټریک د وسیلې د پوهاوي په اړه باندې تاسو پوهېږئ چې په دغه 1,000 د رای ورکونې په محلونو کې هغلته زموږ 1,000 همکاران به له دغه بایومیټریک وسیلې نه استفاده کوي. دوی ټول زده کړې په دې اړه باندې لیدلي دي. دغه بایومیټریک وسیله دومره سخته کدام پیچلی کار نه دی. که چا د دغه تلیفون څخه استفاده کړې وي، ډېر په اسانه سره کولی شي هغه دستګاه استفاده کړي. فقط څلور پړاوونه چې هغه څلور آپشن دي
لغې منې موږ تاسو جات بحث کړي. صدا صاحب، د بحث وروستۍ شیبې دي، که درته ووایي چې کله انتخابات تر سره سي، د لومړنیو پایلو د اعلان او د موادو مرکز ته د انتقال په اړه د تدابیرو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لله الحمد، امنیتي ځواکونو لکه د نوملیکنې پروسه کې چې خپله میړانه وښودله، او دوی د خپل سر په قیمت باندې دغه پروسې څخه ملاتړ وکړو، او دغه امکانات او دغه زمینه موږ ته برابره کړه تر څو په ټول هېواد کې نوملیکنې پروسه بشپړه کړو. په داسې حال کې چې یو شمېر بنسټونو په هغې وخت کې هم دغه اعتماد او باور نه درلوده چې موږ د وتوانېږو د نوملیکنې پروسه د بشپړه کړو، اما د امنیتي بنسټونو او د امنیتي ځواکونو په همکارۍ او مرسته باندې دغه کار موږ ترسره کړو. دا ځلې به هم انشاءالله کله چې ټاکنو په ورځ چې سبا ته به ټاکنې ترسره کیږي، او د رای ورکونې د محلونو څخه هغلته کله چې رای شمېرنه ترسره شي، اول به رای شمېرنه د رای ورکونې په محلونو کې هغلته ترسره کیږي، له هغې وروسته به بیا د رای ورکونې مرکز ته، همدا ډول ولسوالۍ مرکز ته، له هغې وروسته به ولایت ته دغه انتقالیږي، او د ټولو ناظرینو په شتون کې به هغلته به د دوی په وړاندې بیا مورلا کیږي، او د دوی ټولو امضا به هم په دې اړه باندې اخستل کیږي. بیا هم زما وختن ناظر بنسټونو څخه دغه ده چې خدای دې وکړي چې دوی خپل نظارت داسې ونه کړي کدی یو شمېر احزاب چې کله مونږ دوی د نظارت د لپاره رابولو دوی یوازې په لاسو دقو یو ساعت لپاره کینی او د ورځې په اخر کې بیا
وروستیو پایلو د اعلان په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هڅه دې وکړي چې څومره زر چې کیږي خپل ټول معلومات بشپړ کړي او د خپل تقویم پر اساس به د عقرب پر 19 نیټه لومړنۍ ابتدایي پایلې اعلان کړو. تر دې دمه پورې هغه تابعیاوې چې لازم دي هغه ټوله نیول شوې دي او په دې اړه باندې کومه خاصه اندېښنه هم شتون نه لري. سید مخالفین به هڅه دې وکړي چې دغه ملي پروسه زیانمن نه کړي. اما د زموږ وخت اصحاب د ټولو هیوادوالو مسؤلیت دی تر څو د دغه پروسې د ملاتړ په پار دوی سره ودرېږي او هیڅ ته اجازه دی ورنه کړي چې دغه ملي پروسه زیانمن نشي.
امر وکړه د ورستي پښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړي. دغه لومړنۍ پایلو د اعلان او د ورستۍ پایلو د اعلان او همدارنګه د اساس او غیر اساس موادو چې محلونو ته انتقال شوی دي د بیرته د انتقال په اړه باندې که تاسو خپل نظر وکړئ څومره اندېښمن یو ورته او څومره سخت کار ده او باید په وړاندې څه وسي؟
د څارګر بنسټ په توګه موږ د دغه انتقال د صندوقونو تر مرکزه پورې او بیا د دغه حسابول لوی اندېښنه ده. بیا هم امنیتي ستونزه ده او آیا دغه صندوقونه به تر مرکزه پورې سم راورسیږي او که برونه رسیږي دغه زموږ یو لوی اندېښنه ده. او د دې ترڅنګ فیفا خپل ناظرین لري د افغانستان په ټوله کچه باندې. دوی به په هر د افغانستان په هر ګوټ کې نظارت کوي او هر هغه ستونزه چې وي ان شاء الله موږ به له رسنیو سره او د شکایتو له کمیسیون سره شریکو د ټول ټاکنو په ورځ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان زبی سادات او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا ویاند مروه دا چې په بحث کې مراسره ګډون وکړل مننه کوم. درنو دوستانو دا د دېونی بحث تر بل بحث پورې تاسو په خدای سپارم.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد پرونده خلاصي وي
مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشته مې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو